Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. زه اسمت ساروانیم د دې او نورو مسلو تفصیل د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري په دې خبری مجله کې وړاندې کوم. لوبړی د دې سات خبرونه. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو او د یمن نوي حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شول. د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامی ازادي رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت د لومړی امنیتي او زیارون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاسون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په مهال څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستې او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بنده وي چې د واورې ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا په ګڼډ د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یوه ځوان سرتیري چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست له لارې کارول شوي دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېرې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا د نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوی بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکېنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې، د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره یې په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسېدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکې کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې اسمان اوریز او د ورشت اټکل د سویدې د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان نیمه اوریز د تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 1. په کندهار کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 1. مزار شریف کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په جلال آباد ښار کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
نن یک شنبه ده د البریز 1409 نیوی د جدی و ماود میلادی 2000 د دسمبر 15 د رواني خبرونه په دوام کې. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کرونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، قرنطین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خوست کې مدني فعالان د ښځو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لک او 25 زره افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او اته دقیقې دې زمو شغل آزادی رادیو اوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دوړو خواو رضایت په پام کې ونیول شي. د دې په باور کې هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا وړاندیز کوي ممکن ورسره خبرې وزنډي شي. په عین حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچه یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي رادیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پریکنده دریځ لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به انشاء الله پر ټاکل سوي نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوحه کې پیل شوی وو، ل دریو میاشتو بحثونو او لاندریو وروسته په کې شاو خواشل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلی او خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکي اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب یې د ځنډ لامل نه شي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 28مه و باټه د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي یوه له وبایي ناروغیو څخه ده چې سږکال په ټوله نړۍ کې انسانی تلفات واړول. دې ناروغي نه یوازې انساني تلفات اړولي بلکې اقتصادي پلوه یې هم نړیوال ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو ستونزو ته کتنه شوې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمېرل کېږي چې د یو شمېر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمېر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی. شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. دی وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو. د کارانتین د بندېدو کې یګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو په ځبید واخیستل. اوس چې د تېر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د ډسمبر 28مه اوباته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15مې اونۍ دوهم ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او بریتانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ ویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغني برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلي دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کېږي. د دې ویډیو په غبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14مه پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللی دی. خو د ویډیو له خپرېدو وروسته افغانستان عکس العمل وشو. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د کورونا وایرس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په تاسل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایرس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دوی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایرس ورسره سیالي نسي کولای.
په خوست ولایت کې ځینې ښځې او د ولایتي شورا ښځینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې د امنخونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پاتې کېږي او ډېری د تاوتریخوالي قربانۍ ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کېږي. دوی له دولته غواړي چې د تاوتریخوالي د قربانۍ ښځو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې یې ښځې سنبالې کړي. نور جزئیات
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کېږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکوم شوي ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي یا موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتئ کور کې، موږ هم انکار کوو یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت دی چې قمنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوې، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مېرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونو جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې مېرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ
د نورستان په مرکز پورون کې د الوګانو د ساتنې لپاره څوارلس سړی خونې جوړې شوې. دغه سړی خونې د 1,015,000 او 88,000 افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا جوړې شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي خو د ساتنې لپاره یې کومې اسانتیاوې نه درلودې. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړې چې تقریبا 15,000 او 25,000 افغانۍ زموږ لخوا نه د هرې ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګ مټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق تر څو چې هلته هغه بزګران کوم ستونزې لري مشکلات لري هغه
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښ دي خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ دی د دوی کرهڼیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګرانو دوباره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول ورځ یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي دوی دوباره یو کیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه یې مالته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت باندې وخت او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوې غلهدانۍ او سبزیجات کیږي خو د بازار نه موجودیت او لویو ښارونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
خاطره لرو والله کې یاد حکومت سره لرو حکومت هم چې ارڅ کوي هغه کوي تخرب سرای نه نړوا او ظلم کول تکي جوړوا تاریخ هم دا چې دا دوی ګر دواړي ته دروازه خروای.
السلام علیکم دا زه د یرا دولت خبر کوم نو کور د ولسوالۍ څخه عبدالمات مده د ماجری په دوا کال درې کال مخکې راغلی یرات کې اشاره کساز رګریشن په سیمه کې د کورو د ولسوالۍ کې موږ سره هیڅ کومه کیسه نه ده سوې دولت موږ ته توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ذرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه د صدر په تمات کې ما زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوی دي خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي دا ټول ګران شوی دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت اوار کې نو کم خلک چې ماجر شوي دي یا ماجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه ته رسېږي نو موږ
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شي. پرون ډیرو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګري، چک جمهوریت، اسپانیې، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن پرون د دسمبر په 26 اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه وررسېدلی دي. دا د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پوځ تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلی دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین پرون په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د یو ستونزمن کال د پاڼې اړولو په حال کې یو. سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووید 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یوه وخت د اروپایي ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسنکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځېدو کې مرسته وکړي. په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅې داسې مهال پیل شوي چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندلې بڼې مخنیوي ته تدابیر جدي شوي دي. د ویروس دا بدلون مندلې بڼه چې تر اصلي هغې ژر د لیږد وړ ده، د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه، له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباعو لنډمهالې محدودیتونه لګول شوي دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون موندلې بڼې مثبته پیښه ثبت شوه، او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورزی سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکي پروازونه هم منع کړي دي. فرانسه چې د همدې اونۍ په پیل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه، له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکي واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون 9 لکه کسان مړه شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې 2 سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوي دي. د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دغه پاڅونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د درنی واوري او طوفانونو له کبله لار بند کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وې. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا معلومات د پوځ یوه ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دی. ګڼو هیوادونو د کورونا وبا د نوې بڼې چې چټک خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیشې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوي دي. په بوسنیا هرزګووینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو ور واخیست. او په سعودي عربستان کې د وخت د ویش له حقوقي څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې بشار احمد له د لغمان ولایت اوسیدونکی.
څه کار کوي؟
خیاط یم.
چیرې خیاطي لرې؟
دلته کابل کې.
څومره وخت وشو چې خیاطي کوې؟
درې کاله کېږي چې خیاطي کوم.
اوس پکې شاګرد دی که استاد یې؟
نه، اوس الحمدلله استاد یې.
خپل دکان دی؟
هو، خپل دکان.
څومره وخت کې تا زده کړله؟
ما په 1.5 کال کې خپله خیاطي زده کړه. بیا یو څه وخت مې د استاد لپاره کار وکړ او یو څه وخت مې کارګرۍ حساب کار وکړ. اوس مې خپله دکان جوړ کړی ځان.
ګټه شته پکې که نه؟
هو الحمدلله.
درس دې ویلې خپله؟
هو، درس مې ویلې تلسم ټولګي پورې.
نو ولې دې پرېښود؟
دا د اقتصاد له وجې نه مکتب پرېښود. بیا لاړم ترکیې ته د کار لپاره. هو، بیا چې له ترکیې نه راغلم څه پلان مې نه و د مکتب د شروع کولو لپاره. بیا مې خیاطي شروع کړه او زده مې کړه. ده
ولې پلان نه و چې مکتب شروع کړې؟
ځکه د مکتب سره ما داسې کوم بل کار نه شو کولی. هو، او د کور حساب هم اقتصاد له وجې نه. نو ما خیاطي شروع کړه، غونډه توجه مې خیاطۍ ته وه. نو ځکه مې زر زده کړه او خپل دکان مې جوړ کړ.
ځینې کسان وایي چې در سره علاقه نه لرم. که نه ته خپله دې علاقه ورسره نه وه، که نه همدغه مسله سبب شوې؟
علاقه مې ورسره وه، خو د اقتصاد له وجې مې نه شو کولی چې زده کړو او ورته رسیدګي وکړو، ډېر درس وایو، مطالعه وکړو. خو اوس مې الحمدلله خپل دکان ده. انشاءالله نیت لرم چې شروع یې کړم.
او نو وخت سړی ورته ایستلی شي که مثال تاسو مکتب ووایي یو څه وخت، یو کال، دوه، درې کاله، که نه چې بیرته فارغ شي له مکتبه، بیا پوهنتون دومره وخت نه نیسي. مثال سهار وخت هم ویلی شي، مازدیګر هم ویلی شي، هغه بیا ستا د کار مخه هم نه نیسي.
هو انشاءالله همداسې کوم، اراده م لرم چې بیا شروع کړم. اوس وخت خو نه کېږي، خو د دې مرض له وجې.
نو انشاءالله چې دا هر څه ختم شول، بیا به نو په دې هیله چې تا بیرته په مکتب کې ووینو او د تورې او سپینې تختې مخ ته دې وګورو.
مننه، خیر سی.
مننه چې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي او سمبل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید. سلام و صبح